په افغانستان کې د سهار اته بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د سېشن به ورځ ده، د ورځې اسمبلی 28 د سپتمبر 18. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم اوریدل سي او چې د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین د طالبانو لخوا ځنډول شوی. په پیل کې خبرونه. د هوا پیژندنې اداره د نن ورځې په اوږدو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې یو بیان خپور کړی چې وایي نن سه شنبه په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، تخار او بغلان ولایتونو کې د 1500 او 1500 میلی مترو ترمنځ د بارانونو تالندې برېښنا اټکل کیږي. د بیان له مخې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د نسبتا تیز باد چې سرعت به یې په ساعت کې د 1500 او 1000 کیلو مترو ترمنځ وي او ورسره خاورو او دوړو امکان هم شته. په پام کې ده د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا پیل سي. په دې لوبلړۍ کې چې کوربه افغانستان دی، د دواړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې پلان سوي دي. لومړۍ لوبه سبا د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت مازیګر پر 4:30 بجې په پام کې ده. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان وایي لکه چې د جولای میاشتې په پای کې د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، روسیې ته هیڅ راز وسلې نه دي ورکول سوي. د شغلي پزشکیان له خبرو داسې ښکارېدی چې غواړي له متحده ایالاتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مستقیمو خبرو ور پرانیستی پرېږدي. خو 9-10 کلن پزشکیان چې ځینې څارونکي د نسبتا معتدل ولسمشر په سترګو ورته ګوري، په عین حال کې د ایران پر دولتي تلویزیون د خبرو پر مهال د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه د تهران پر پخواني سخت دریز ټینګار وکړ او وی ویل چې هیواد به د دې پروګرام د محدودولو په هدف د لویدیځ له بندیزونو سره سره له دې پروګرام څخه هیڅکله په شان نه سي. تکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سټیشنبه مصر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن به له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې پر هڅو خبرې وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې فلسطیني چارواکو ویلي پرون هم پر غزه تړنګه د اسرائیل په هوایي حملو کې د 1500 او 400 ماشومانو په ګډون 14 کسان ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ قطر هم له میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د سلا کېدو د هڅو منځګړی توپ کوي. د اسرائیل حکومت پرون دوشنبه ویلي د اسرائیل او د لبنان د شیعه ډلې حزب الله ترمنځ شایي یوه بالقوا پراخه جګړه په نږدې کېدو وي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د متحده ایالاتونو له منځګړي آموس اوکشټاین سره په کتنه کې ویلي د یوې احتمالي موافقې لپاره وخت ځکه د لاسه په وتلو دی چې حزب الله ډلې د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس سره ځان نږدې کړی دی او د شخړې له ختمولو یې ډډه کړې ده. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف په روسیه کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ټولنې چې مرکز پی سی ویس کې دی پرون په یو بیان کې ویلي چې په روسیه کې خپل فعالیت په ډیر خواشنی سره پای ته رسوي. د ایم ایس ایف د روسیې د څانګې مشر ویلي چې د دوی فعالیت د خپلواکۍ، بې پرېتوب او اخلاقو پر اصولو ولاړ دی او خلکو ته د هغوی د اړتیاو پر اساس خدمات وړاندې کوي. پرون دوشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو لږ تر لږه په 500 ایالتونو کې ټاکنیزو چارواکو ته مشکوکې بستې لیږل سوي، خو په دغو بستو کې د خطرناکو موادو د موجودیت راپور نه دی ورکول سوی. په دغو کڅوڼو کې پوډرو ته ورته مواد آیووا، نیبراسکا، تینیسی، وایومینګ او اوکلاهوما ایالتونو کې د بهرنیو چارو وزارت استازولیو او د ایالتونو انتخاباتي دفترونو سیکرټرانو ته لیږل سوي. په دغو ایالتونو کې چارواکو دا موضوع تایید کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره ایف بی آی او د متحده ایالاتو د پوستي خدماتو اداره د دې موضوع په باب څېړنه کوي. دا په تېر یوه کال کې دویم وار دی چې د انتخاباتو څو ایالتي دفترونو ته د پوستي له لارې مشکوکې بستې لیږل کیږي. بیا هم دې خبرونې ته ښه راغلاست. اوس ورځو د خبرونې د راپورونو برخې ته. طالبانو د ماشومانو د ګزرن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځنډېدو اړوند راپورونه رد کړل. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت هغه راپورونه چې ګنه په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین ځنډیدلی دی رد کړل. د دې وزارت ویاند شرافت زمان پرون رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي دی چې ځینو رسنیو په دې اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. په بیان کې راغلی دی چې د پولیو پر واکسین د بندیز یا د واکسین د ممنوعیت اړوند رسمن هیڅ نشته. بیان زیاتوي چې د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي د پولیو واکسین په داسې مشروع او تخنیکي لارو چارو تطبیق کړي چې د ټولنې لپاره ګټه ولري. پرون له دې مخکې اسوشیټډ پرس خبري اژانس د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی راپور ورکړ چې طالبانو اجازه نه ده ورکړې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین کور په کور تطبیق شي، بلکې د دې چارواکي په وینا طالبانو د کورونو پر ځای په جمعتونو کې د دې کمپاین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي وو چې پلان لري په روانه سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو پر ضد د واکسین یو بل کمپاین پیل کړي. په افغانستان کې د پولیو پر ضد د یونیسف د رسنیو او اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر کمال شاه د پولیو پر ضد د واکسین د تطبیق پر مهال د طالبانو د حکومت د لا زیاتې او اغیزمنې ونډې غوښتنه کوي.
که د عامې روغتیا وزارت داخل ووسی نو په پروګرام به ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکاره وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي. د دې تر څنګ د دې رول په عامه پوهاوي کې هم ډېر مهم دی، ځکه هلته د دولتي راډیوګانو تلویزیونونو کار اخیستل تر څو د خلکو پوهاوی زیات شي، له منبره او له علما کرامو کار اخیستل دام ډېر زیات اړین دي او دا حکومت کولای شي په دې برخه کې بارز رول ولري.
پولیو به علاج ناروغي ده خو د واکسین په وسیله مخنیول کېدای شي. د دبليو ایچ او د معلوماتو لمخه ساکل په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 تر رسیدلی، په داسې حال کې چې تیر کال د شمیر یوازې شپږو. افغانستان او پاکستان تر دې وروستیو پورې د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه و چې د دې ناروغي موارد لا هم پکې شته. ډاکټر کمال شاه د غزې په ترانګه کې د جګړې لپاره لورسته په فلسطینی وګړو کې د پولیو د ځینو مواردو موندل کېدو ته د اشاره پترس کې وایي پولیو داسې ناروغي ده چې که د نړۍ په یو هیواد کې هم پاتې وي ټوله نړۍ ګواښلی شي. ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانانو په لیکنې بڼه ازادي روغ ته شکایت کړی، ویلي دي چې د طالبانو حکومت پر ځوانانو باندې د نورو بندیزونو په دوام اوس دوی د سری خولې له سر کولو څخه هم منع کړی دي. دوی لیکلي چې د طالبانو لخوا په ښکارا ورته ویل کیږي چې دا خولې د منظور پښتون پلویان په سر کوي، نو ځکه د دوی له سر نه یې په زور لري کوي. خو آیا د خپل یوازې د منظور پښتون د پښتون ژغورنې ډلې په سر کړې او کوي؟
په خوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو او ازبکو سند شمال کسانو ډیرې په سر کوله، اته زموږ تاسې زړې زنانه او بد خلګان په سر کولې، دا تنه د منظور پښتون پرې تړاو نه لري.
دا سیال کې چې د طالبانو نظام د سری خولې له سر کولو سره جدي حساسیت ښیي، خو ځوانانو ته چې دا خولې په سر کوي څه کول پکار دي؟
خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولې په دوی باندې منع کیږي او دوی هغه خولې په زور باندې په سر کوي. کېدای شي مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای نه خاصه، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلی کیږي.
نن پام دې خبرې کوم ملتیا مو وکړي. درن دوستانو د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام له خپلې دویم جلی واکمنۍ را په دیخوا پر ځوانانو او نور عام خلکو باندې دومره بندیزونه وضع کړي چې نورې په وینا د صبر کاسه ورنسکوره کړې ده. په زده کړو او کار محدودیت د دوی په شخصي ژوند کې مداخله غوښتل دي چې هیڅ وګړی پر ځان نشي منلی. یو شمېر ځوانان وایي چې په دې وروستیو کې د دوی له سر څخه هغه خولې په زور اخیستل کېږي چې سور رنګ لري او عام خلک یې د ګلمی خولیو په نوم هم پیژني. ګلمی ځکه چې له دا ډول جوړښت څخه ګلام چې خلک خونی ورباندې فرشوي هم رغیږي. د ځوانانو په خبره له سرو خولیو څخه ځکه دوی منع کېږي چې طالبان یوازې د منظور پښتون ډلې ته ورمنسوبوي. د منظور پښتون په ډله کې هغه کسان شامل دي چې د یادې ډلې په خبره دوی له حکومتونو سره د لار او بار پښتنو د حقونو پر سر مبارزه کوي. په کابل کې یو تن ځوان چې نه غواړي نومې په دې موضوع کې د خبرو کولو لپاره په خبرونه کې خپور شي وایي
خبره کې د سری خولای کیږي هغه بیرته بیا هغه د پښتون ژغورنی غورزنګ چې دی دغه نظریه مخنیوي دی. دلته ځکه چې کله هم مطلب په یو ځای کې مطلب یو خوځښت یو غورزنګ راپاتېږي نو کولی شي مطلب په یو دولت کې ګډوډي رامنځته کړي یا مثلا هغه کم حق چې دوی غواړي لکه څنګه چې په پاکستان کې هغوی جګ شوي د خپل حق د غوښتو لپاره چې دوی کچیرته مثلا چغه کې نو د پاکستان په هر ګوټ کې هغوی خلک لري او که وغواړي چې مزاحمت په لوی او کوچنی سطحه باندې دولت ته ایجاد کړي نو هغه ایجادول شي. په دغه فکر باندې دوی دغه شیان منع کړي دي او بیا سری خولۍ نو دوی حتمن د دې شي ویره به حتمن لري او حتمن به احساسوي چې هغه خوځښت دلته شروع نشي او دلته چې موږ ته یو مزاحمت جوړ نشي.
ځوانانو ته څومره دا موضوع مایوس کوونکی ده چې مثلا ته خولۍ سر کول ته دې نه پریدي او یو خولۍ چې غلب خانم دوی په سر کول اوس یوازې د منظور پښتون ډلې ته ورمنحصره شوې ده. ګواکې داسې وایي چې دا غودي په سر کوي او تاسې مه په سر کوئ. اکثره ځوانان دي چې خوښېږي دا ډول خولۍګانې په سر کړي. اول داره ته وایي چې تاسې خپله دا خولۍ کوم په سر کړې نه ده په سر کړې او دا چې له سر نه لري کېږي څومره بد تاثیر کوي.
زه اصلا د یوې خولۍ هم شوقي نه یم او تر اوسه پورې ما یو وار یو عکس په سر کړی وه نور چې زه د دې خولۍ شوقي نه یم. بله خبره دا ده چې دا چې د ځوانانو په هر څه کې مطلب ګوتې وول شي نو هغه د ناهیلۍ نه هم پسې دا خبره ور اوړي ځکه چې کله د انسان په شخصي ژوند کې ته یو قفس کې چې کله یو مرغه وساتل شي زه فکر کوم هغه به دومره قیدات لاندې نه وي لکه څومره چې په افغانستان کې نن سبا ځوانان ښځې او ماشومان او بوډاګان هر څه دا ټول دومره قیدات لاندې دي نو دا خو ډېر زیات ژور تاثیر هم په روان باندې کوي او هم چې د دوی په دغه راتلونکي ژوند د اوسني ژوند دا ټول ګډ وډ حساب روان دی. دلته نو خبره دلته خرابېږي نو سړي زړه تنګېږي هغه په خولۍ کې هغه په بل سي کې دا وطن مور پرېږدي چې دا وطن دې ته عزت نه لاړه دا خلک چې هم د خاطر ور نه روان دي.
هغه ځوانان چې دا خولۍ خوښیږي مګر اوس په افغانستان کې نسی په سر کولای تاسو څه ورته وایي؟
د دوی په فکر کې د دوی په زړه کې چې هغه کم خوځښت دی هغه د دوی جاری وساتي. خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولۍ په دوی باندې منع کیږي او دوی هغه خولۍ په زور باندې په سر کې ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي دلته دلیل نه ویلای کیږي کېدای شي مطلب دوی باندې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای نه خاصه. نو زه وایم چې خولۍ دې خیر کچیرته مطلب نه کیږي نه دې بس ری خو خپل هغه فکر هغه خوځښت هغه ته دې دوام ورکړي په څه ناڅه ډول باندې او وخت بدل راشي چې دوی چې خولۍ غواړي بل څه غواړي هغه ټول بو کی یا دوی دې یو کار وکړي کاغذ سره خولۍ د ته یو بل رنگ یو بل شی پیدا کړي. ضرور نه دی چې مطلب په هغه امتداد باندې مخکې لاړ شي کله چې پوهیږي یو څوک دی یو څه نه په یو ځای کې ویره لري نو ضرور نه دی چې مطلب هغه ځای کې ته کټ مټ هماغه سي نظریه هماغه را واخله. اوس موږ ډېر عالمان ګورو چې مطلب هغه د یو نظریه فالوورز دي مګر بیا هم ځان نه خېچې چې د هغه نظریه فالوورز هم په یو بل شکل وړاندې کیږي په یو بل شکل باندې وړاندې کوي. زما خو یو دا نظریه ورته ده. نو
ډېر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډېر زیات مننه تاسو نه
لې لیکوال او خبریال چې وایي نوم یې یوازې عزیزی یاد کړو هم لسری خولې څخه د ځوانانو منکول په شخصي ژوند او شخصي حریم کې مداخله غني.
متاسفانه څنګه چې تاسو هم معلوم ده په افغانستان کې ځوانانو باندې ډیر زیات بندیز ده په دې ورځ کې، حتی په دې نږدې ورځ کې هغه د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې بافیدل یعنی لاسي کار د افغانانو زیاتی هغه د سمت شمال کې زیات استفاده کیږي، لکه موږ چې ورته وایو ترکستاني خولې سری هغه متاسفانه په افغانستان کې بزرګانو بندي شوي دي. دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دی یو لاسته راوړنه دا وبولي. متاسفانه ځوانان یې د ځان نه لري کړي دي. ورځ په ورځ هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي درس وایي څه روښانه دي، حتی سوشل میډیا کې چې دی ډېره فاصله نیسي. زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دوی ته سخت ضربه ورکوي او همداسې ټول خلک ته فاصله نیسي. نه تنها دا چې دا تازه کې د نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشیح کړی، متاسفانه چې دا هم ډېره یو غټه ضربه ده ځوانانو ته، خلکو ته او ټول خلک ته خفه دي. که تاسو مخکې فکر کړی دوه کاله مخکې یو تې د کسانو چې د دې ملاتړ کوو، ولې متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا ته تاسو مراجعه وکړئ وګورئ 99% خلک د دې نه بېرته ناراضي شوي. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي.
بله، د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي؟ مثلا په خپل ځبه کالینه چې اغوستلای، په خپل ځبه موټر کې موسیقي نسی اوریدلای، په خپل ځبه چاکارته نسی تللی، او تازه خبره دار چې خولې، یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده، خولې یو څه خوښي چې رقم خولې په سر کا اوس په دې بندیز لګولای، ځوان څومره مایوس کیږي؟
متاسفانه مایوسیت خو بيخي اخر اندازې تر رسیدلی، ټول یو قسم رواني مرز نیولې دي په افغانستان کې. نه تنها په د دې په زندگی باندې، په ټولو مسایلو باندې بندیز کېدلی په افغانستان کې، او دوی سخت ځوریږي. لکه مخکې به چې اشاره وکړه، په رواني مرضونو اخته شوي دي، او داسې ډېری او داسې اعصاب د لاسه ورکړي دي. متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دوی څنګه کېږي. یو خوا بېکاري، بل خوا ته د دوی روزګار نه وي، تعلیم ورباندې بندي، نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري.
که راسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري، که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تېره بیا د ځوان چې اوس خپرونه دي، موږ تاسو د ځوانانو خپرونه ده، کوم حق لري؟ مګر موږ چې د افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي، نو لازم یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري.
تاسو وګورئ په افغانستان کې 80% ځوانان تشکیلوي. ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي، او متاسفانه دغه هیڅ نو حقونه هغه چې دغه د اولین حق دی د تحصیل دی. متاسفانه دغه زمینه نه ده مساعده شوې ده، د زمینه باید مساعده شي. د ځوانان چې دي د سیاست نه لري دي، نوي ځوانان چې کله جامعې ته راځي هغه ته باید زمینه مساعده شي، پانتونونه ورته جوړ شي، تحصیلات ورته برابر شي. په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دي ورکول شوي، حتی د ځوانانو خبره نه اورل کیږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي، هغه ترټل کیږي، هغه بیا وکیږي، دغه دغه مجلس نه وتل کیږي. متاسفانه چې دا ډېر یو منفي او بد اغېز په افغانستان باندې لري، او دوی هیڅ نو حقوق ته هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي چې لکه مخکې موږ تاسو ته وویلې چې په یو خولې باندې دوی دومره بس کوي، یا دوی خپل په زړه باندې جامع نشي اغوستلی، خپله ګیره نشي جوړولای. نو دا به که سره هم حق او حقوق دوی ته ورکول شي، هغه ابتدایي چې د دې حق تعلیم او کار دغه د دنده ورکول شي. متاسفانه
که خپل کوم د خولې باندې خبره وکړو، تاسو څه فکر کوئ ولې ځوانان خولې ته نه پریښودل کیږي؟ البته دا سری خولې چې دي په دې باندې بندیز لګیږي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه دغه سره خولې زما په نظر داسې چې د دې یو سمبول ګرځېدلی دی، هغه هم د دغه مسالې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي، یو ورځ به راجیک شي. تاسو ګورئ چې اخواته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یو نه علت همدا دی چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوی ځان ته چې حکومت وایي دی ډار لري، او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي، یا په ناوې دی داسې فکر کوي چې دا مسله د بیرق حیثیت اوس پیدا کړی دی. دې خولۍ دا د افغانانو په سر، یعنی داسې کوم افغان که د په هر ولایت کې د افغانستان د سره خولۍ په سر، دوی داسې فکر کوي چې دا د منظور د ډلې دی، او د هغې پلوي کوي. ولی نه دا خولی تنها په پلار او بر کې استفاده شوې کده. اصلا په ترکستان کې چې هغه د شمال ورته د افغانستان خلکو زما چې پیادېږي په جوزجان فاریاب سرپول مزار کې دا وخت هم استفاده کېدل. اوس اصلا دا ګیلمي خولی دي مونږ چې ورته وایو سابق ګیلمونه د دې نه جوړېدل د دې نه فرشونه جوړېدل حتی د سرخان د دغه رنګ نه استفاده کېږي. نو دا خو نه شي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې مونږ او تاسې بدل کړو.
بله دلته راځو دې ته چې د یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي، لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه د خولیګانې د موږ او تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري. اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړې ده ته دا بندیز لګي خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي؟
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسو. تاسو ته معلومه ده چې دوی همداسې فکر کوي، یعنی سیاسي اړخ فکر کې دي. متاسفانه دا زموږ فرهنګي خولۍ ده، نه تنها خولۍ همداسې موږ سند شمال کې همدغه رنګ په همدغه ټیکه باندې او په همدغه باغ باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چاته څوک تحفه کې ورکوي. او دا که هر ورځ یو زمونږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه یو تولید یا کوم هیواد استفاده کی یا کوم ډله استفاده کی یا کوم اړخ استفاده کی نو دوی په بندیز ولګي، دا په دې معنی ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي متاسفانه.
بله تاسو خپل خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نشي کوي دا ډول خبرونه خپاره کی یا دا ډول خبرونه ولري چې اوس په ځوانانو باندې سری خولې منسوي اته دوی خپل غږ نشي پورته کولای. بل اخره د افغانستان راتلونکي تاسو څه ډول وینئ چې حتی کله چې یو چیرته په یو طبقه باندې ظلم کیږي هغه خپل غږ نشي پورته کولای بیا په تیر ځوانان؟
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% هم دا اوس بندیز دی، همدغه سي ځوانان چې په رسنیو کې کار کوي هیڅ یو خبر یو عادي خبر چې دا خولې کده هر شی دی بدون د اجازه نشرولای نشي ټول په ډار کې زندگی کې. آخر هغه خبره دا ده چې کله خلک په تنګ شي وي په جنگ شي متاسفانه، او مونږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم نور خسته شوي دي، جنگ نه غواړي. همداسې چې مونږ په 30 کلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ وو او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېد. ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غواړي، دوی تحصیل غواړي، دوی ته باید زمینه مسایل شي، دوی باید کار وکړي، تا کار سوګي دوی باید د سیاست نه لرې وساتل شي. متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکی ښه نه وینم که داسې کړنې نور هم دوام وکړي. نو همغه ما مخکې متل به وي چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بالاخره به خلک مقابل کې راځي.
طالبان رو رو خپلې اولې دورې ته بیرته ورګرځي، په ښځو باندې قوی داد، په ځوانانو قوی داد، په هره مسله کې مداخله کول. دوی د تاسو که د یو ځوان په صفت د تاسو نظر له ځان سره ولرو، هدف یې څه ده؟ آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپېژني نړیوال، دوی دا کار کوي، دوی په عامه خبره وایي خپل زور ښیي، یعنی څه وایي چې کوي؟
تاسو خپل ډېر ښه اشاره وکړل چې دوی ټول هغه فشار چې دی د نړیوال نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، دوی په خپل ملک او خپل مملکت کې په خپلو خلکو باندې خپل اتباعیې چې دلته دي په دوی باندې ظلم کوي. نو داسې نه کېږي چې مثلا زما یو ګاونډی زما هغه جایداد یا ځمکه یې قبضه کړې اوسي او ته راشي بیا په خپلو وړو باندې په کور کې ظلم وکړي، هغې ته زور کوي، د دې چیغه وباسي د کور نه هغې ته ظلم وکړي، دا داسې معنا ورکوي. اوس که نړیوال تا په رسمیت نه پېژني، تو خو خپل خور و مور مه تنګوه، نو دا تاسو ګټه ده چې هغه خپل غږ وباسي او سوشل میډیا ته لاړ شي او همداسې نورې جهاني رسنیو کې نشر شي او دنیا ته دا وښیي چې وروره ته زما دا خبره نه منې، زه دا کار کوم، خو ته په چا باندې دا ظلم کوې؟ ته خو په خپل ملت باندې، ته خو خلک د ځانه لرې کوي، خو دا خو زما په نظر باندې نه ستا په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده، او نه تا نه څوک خوشحاله کېږي. متاسفانه دوی که مثلا وغواړي چې مثلا دوی په رسمیت وپېژندل شي، دوی د خپل سیاسي فشارونه دوی د خپل هغه اړیکې چې دوی سره درلود، چې کوم کنتره کې دوی سره درلود، د هغې د لارې د دوی فشار راوړي په خلکو که دا فشار راوړي، زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پېژندلو نه دوی لرې پاتې کېږي.
دغه کارونه چې دوی کوي لکه اول ځلي چې دوی لاړل هماغسې په ځای باندې نور راغلل، دوی له دې نه هم ویره نه لري چې موږ بیا نه سکورېږو په خپلو دو کارونو باندې؟
دوی کوم کسانو سره یا داسې وغږېږي یا د مسوره مخامخ شي چې هغه اول ځلې چې دوی راغلي ورته که چې ووایي چې تاسو تعلیم ولې بند کړی، دوی خپل درته وایي په سطح د ولسوال، په سطح قومندان، په سطح حتی د والي تاسو ته وایي چې موږ هم نه پوهېږو چې ولې ښوونځي بند دي. نو دا معلومه خبره چې د دې شاته کوم راز دی او د دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي نور څوک دی خپل په خپل هم نه پیږي تر والی سطح پورې چې موږ معلومات لرو چې دوی نه پوښتنه وکړي دوی خپل وایي چې موږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بند دی. نو بیا موږ چې کله ترې پوښتنه کوو چې دا خی چا بند کړی دی او دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه، یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې، او دوی خپل هم چاته د والی په سطح باندې نه پوهېږي چې ولې تعلیم بند دی. او دا کته کسان چې دي دوی سره په دې حکومت کې کار کوي دوی یو هم خوشحاله نه دي، دوی هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی. نو زما په اند دا داسې یو موږ ته داسې یو استخباراتي لوبه ښکاري متاسفانه.
د تاسو به په یاد دي وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیاب شي افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي، یو شمېر سیاسي څېرو او ځینو رسنیو داسې یو تبلیغ کاوه چې طالبان پخواني طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي، د نجونو لپاره به ښوونځي وي، د ښځو لپاره به کار وي، په ځوانانو به فشار نه راوړي، هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي، خو یوازې طالب به راځي. ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه؟ تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرئ، غږېږئ، په خپل کار پښېمانه نه دي چې ولې دوی ته تبلیغ وکړه؟
ټول پښېمانه دي، چا چې دوی ته لابیګري کوله اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي. اول کې دوی هر څه ومنل، تاسو خپله په دوهې تړون کې ولیدل چې دوی وویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیث کې ورکول شوی دی، برالای ویلې، یعنی جهانی رسنۍ هلته ټول حضور درلود. کوم شرطونه چې دی په غتړون کې پدې خل شي دی پغې او دا ټول دی خپل ومنل، دانه دانه ومنل، او بل اخر دا دی وی چې دا خو د جنگ او تاکتیک او د اسلام د جهاد او تاکتیک دی چې موږ سارته ورسو. یعنی دا سه بازه کسانو نه موږ اوریدل چې دا خبره کړې کچالو کفری ور رقم موږ افغانستان لاس تر وړو، بل اخر موږ خپل د شرعي قانون تطبیق کوو،
یعنی خپل دروغ او تم شرعي بنا ورکی چې دا روا ده.
دوی مثلا د خبره انداسي معنا ورکی نو چې دوی وایي چې موږ که په هر رقم بل اخر جنگ کې انده تاکتیک دی چې سړی هغه خپل هدف ته ورسی.
په اخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي تر هغه چې حالات سمیږي، لرواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي، ورځ تر بلې بندیزونه زیاتېږي چې تازه د خولۍ بندیز د فکره خولۍ بنه په سر کې، ځوانانو ته به څه ولرو؟
ځوانانو ته زما پیغام دا دی که تاسو باندې کله کورسونه مکتبونه پانتونونه هر شی بند دي، که ښځې که نری دی د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې آنلاین نشرات لري لاسرسی پیدا کړي، یعنی خپل تعلیم ته سرته ورسوي، که په هر لحاظ که ته هر رقم سختی دی ته وي، او افغانستان به انشاءالله ښه راتلونکی لري، بیرته به انشاءالله روښانه ژوند دي ټولو. بس دا تګ و راتګ شته په دې کې، یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس اوسي راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي، تاسو به بیرته پکې عملته اشتراک کوي، او تاسو به پکې سهمیه لري، تاسو به پکې د تحصیل حق لري، تاسو به پکې د کار حق لري، یعنی تاسو مه مایوسه کیږي. زما ځوانانو ته دا پیغام دی چې تاسو خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ، خدای به انشاءالله مهربانه شي او روښانی به راشي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم جناب.
د بشری حقوقو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږ تاریخ لري. نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بی ځایه بندیزونو پاکله وایي.
دغه کلنه چې ده دا اولم نه ده او اخرم نه ده، دا چې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې د حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانې خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي، لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولۍ په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منکی چې سره خولۍ بنه په سر کې یا دوی له سرونه استکیږي، په دې اکل راته خبرې وکړي. تاسو خپل دغه مسله څومره درته دغون کې و؟
بالکل، ګور انسان چې دا یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی، انسان حرمت دی، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا ډله تپلایي یا نور، باید هغه انساني کرامت او د انسان کوم څه چې خوښیږي یا څه هغه دی هغه ته باید دوی په درنښت وګوري. دغه کومه خولۍ چې اوس منظور پښتون ته منسوبه شوې پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو ازبکو سند شمال کسانو ډیری په سر کوله. حتی زموږ تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسیږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده او دا پخوانی عنعنوي منظور پښتون ته منصوبه کومه چې ده دا تنه د منظور پښتون پورې تړاو نه لري. نو د دې خولۍ بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده او دا لکه نورې کړنې چې د دوی غیر انساني دي دا هم تاریخ ګواه به اوسیږي او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زه بولم.
هغه ځوانان چې منع کېږي او د دوی له سر نه خولۍ اخیستل کېږي هغو ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې که موږ متوجه شو افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی او په زندان کې د زندان بانان او هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي. که موږ تاسې پلچرخي یا کوم بل لوی زندان مثال ورکو افغانستان هم هماسې دی. که دوی هر څومره فشار پرې راولي خو زه د افغان ځوانان د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هېڅ سره نه انساني او اسلامي باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه اوسیږي او درنښت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسي نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم او دوی باید هوښیار اوسیږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی نور به هم واټن ډېر شي او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډلې سر خپله وخوري، ځکه وایي به تنګ آیت به جنګ آیت. یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه بیا به دوی ته هم بېرته یو درون ځواب ورکړي، ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه لکه زندان کې چې اوسیږي.
بله، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي، عام خلک په تکلیف وي، تاسو به څه ورته ویل ولري؟
حاکم نظام ته زما دا وینا ده که تاسې غواړئ حکومت وکړئ تاسې باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګ ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لرئ. داسې زمینه جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسیږي. تاسې اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ تاسې خلک له اسلام متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله یي، که هر هغه شخصي اړین باندې څوک برید وکړي ډېر عکس العملونه ښیي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پوهنتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې وي چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي یا خولۍ نسي په سر کولی نو هغه وطن پې سور اور ګرځي. نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسیږي او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنه کوي دا به لیکي او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادل چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د موږ پلرونو او د موږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بیا پرې کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جینیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جینیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جینیټیک یا د وراثت علم، جینیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوچنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی یا هم د ورشتان رنګ دی او یا هم کد دی او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابین توپیر او تغییر معلوم کړو یا ورتهوالی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنی چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابین فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابین فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامنو یا د لوڼو تر مابین فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندلو دغه تر مخه نور ډیر په هان رااله چې غوښتل یې دغه د جینیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نسول باندې نو لومړنی شخص دغه د ارثي خواصو په لږد باندې حاکم سو هغه ګریګور مندل وو. دایره ولاړ سو په 1386 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې وو د هغه په بخچه کې کړی وو. دغه د مشنګ د بوټي د تجربه حاصل وو چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. د هیڅ کله ژوندی وو چا د پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یا بلل، مګر کله چې دی مړ سو شل کاله وروسته نور پوهان راله د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د څخه وروسته نور ځوان پوهان راله چې د جینیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل وو چې د جینیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کېږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنی وایي یو چا ته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کېږي چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی چې دوی سره ځای سي د جوړه سوله او د جوړه جنونو ته علیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، دی که چیرې موږ د باندې خواص ورته وګورو دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي، مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسل لیدلی هغه ته یې جینوټایپ ویل کېږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابین فرقونه دي. تاسو په چپلاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دی، دا د دې فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده، مګر په جینوټایپ کې د دې کروموزومونه، د دې هستې، د دې ار ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وو دوې دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپل اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمیر 23 جوړیږي یا 46 عدد دی. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې د سنټرومیر په نامه سره یادیږي او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي او بل برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په زیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان ای جوړښت دی، ډي ان ای ډیر سره پیچل شوی ده، ورسته دا کروموزوم را مبنسته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمی حجرې دي او بل جنسی حجرې دي. جسمی حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسی حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمی کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه ته اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسی کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلات کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري؟ هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو چې شي دي اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په وجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. دې په بل عبارت داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو پیژندي چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د زیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رڼا او نور د زیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د زیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوي او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو چې کوي دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. که چیرې رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکه وي. خو که چیرې دغه عملیه کمه که چیرې رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د زیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د زیایي ترکیب عملیه بله کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري زیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي، یعنی کلوروفیل مچ کیږي فعاله کیږي. د سروڅو په فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافی ده. کلوروفیل چې د لمر کوچنی ذره ده، په کچیر د سروڅو په فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري، د همدې تحریک لپاره کافی ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي، هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوي یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کوم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي، یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوي وي، خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې و، هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډیر ضروري دی. یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړیږي، د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دي چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی سي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبیږي او پاڼه ته رسول کیږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کیږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید، همدارنګه او اوبو سربیره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده، دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي، او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول دریږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول دریږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنې کیدای سي چې هوا ډیره یا تودوخه ډیره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنې هوا ډیره یخه وي او یا هم تودوخه ډیره زیاته وي، چې نبات په زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بیلګې په توګه د یخ او غرنۍ سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د صفر څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د صفر څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سول. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډیر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندۍ موجوداتو د ژوند کولو لپاره به حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندۍ موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډیر زیات اهمیت لري چې د ټول ژوندۍ موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندۍ موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجه په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجه په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیاتی ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافوي. د زیاتی ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیاتی ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایډریټ او اکسیجن منځته راځي چې دا د زیاتی ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې زیاتی ترکیب شتون ونه لري دا دوران منځته نه راځي. دغه څه منځته نه راځي، نباتات څه کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري ژوندي موجودات تنفس نسي کولی، یا د تنفس عملیه سرته نسي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د زیاتی ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته منډول راوپیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپل مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنی دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تیراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، دې تر څنګ دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1833 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپل هغه پریازي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېد د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعات او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعات هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعه په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه وو. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلود او نه هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت به خلک د جنیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړه او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جنیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جنیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جنیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نور لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د ورثه د علم اساس بلل کیږي. د مدل مطالعه داسې و چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کړي، مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی، د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي، چې پر همدې بنسټ یا په همدغه دلیل مندل د خپل تجربې لپاره د موشن بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده، چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده، د هغه د دانو انکشاف، د دې ترڅنګ د هغه بڼه، شکل، د نور اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده، مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دریم اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و، یعنی کوم تجربې چې د سر ته رسولې هغه یو تصادف نه و، بلکې هغه په خپلې تجربې چې وي پر هغه باندې باور درلوده، تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول، یوه تجربه یې څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولی سي. څلورمه مسئله دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې، ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا چې د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي، په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لاندې کړلې، یعنې د هغه مکمل تجربې، د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وې هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ و، یا هم څلور فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري، چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپل چې شته ویل کیږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندۍ موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اول فرضیه دا و چې ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري، یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. دریم فرضیه دا وایي کله چې دوه علیلونه د القاعدې عملیې په واسطه سره یوځای کیږي، کله چې د القام د صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای سي، په دې وخت کې شایي یو علیل خپل صفات ښکاره کړي، یو شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل علیل کېدای شي خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. مندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب پر امیت کړه، او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفات نه ښکاره کوه هغه د مغلوب پر امیت کړه. اخیری فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یو صفت پورې اړه لري، دغه علیلونه د ګمیټونو د مسترتک په وخت کې یو د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته، چې د مندل لومړی قانون چی شو. دغه د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا اف یونټ کریکټرز په نامه یادیږي. د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین، یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د مندل دویم قانون دا و، یا د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي، یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي، چې دې ته پرنسپل اف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. که چیرې دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت لمخ سره توپیر ولري دی په خپل کې سره تزویج سي د هغه اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغه دوه صفتونو څخه یو پټ پټ کیږي او یو په پوره ډول سره ښکارا کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.